السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړی بریدونه چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ اخیستې په کلکه غندلی دي. سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځې په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښار ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوي، ویل شوي چې په کابل کې ټول سوالګر راټولیږي او د ستونزو پر هواري کار پیلیږي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کس بزده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد اخیستل کیږي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړو امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. د پاکستاني طالبانو درې قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور وو، د خپل درې همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل ورځې لوبلړۍ لومړۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادي راډیو ته وویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. هغه په دې اړه زیاته کړه
او یاد ټول لوبو ته افغان کرکټ ملي لوبډلې پورا چمتووالی نیولی. ان شاء الله چې پایله به ډېره ښه وي او همدارزه ته ویل شم چې دا لوبې به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي.
د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لار کې 15 شل اورا لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ بل لوبه د پنځشنبه په ورځ ترسره کیږي. او روسه له هغه چې د اروپای ټولنې او چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېل لورو ته وړاندې شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کې سو تفصيل اوریدلی شي. طالبان د ولس لخوا دودیز محدودیتونه د نجونو د خوندزیو خند بولی.
په اصل کې لری پرتیسمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه بلکې د نجونو له وتلو سره خپل کور ته حساسیت لري.
خود همدې لري پرتو سلګو نظر انجونې په خوا خوانځي او تتللي او اوس هم دوی خپل دا حق غواړي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستل دي چې موږ خپل حق غواړو نو موږ رقم مدد کوي.
کابل کې سکل د عاشورا مراسم د جمعتونو او تکه خانو دننه تر سره شول. د نورو راپورونو تر څنګ به واوري چې امریکا ویلي د ایران د اټومي تړون په تړاو یوې معاملې ته چمتو ده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي اوریدونکو که تر پای از موږ ملتیا وکي، تاسو په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو درسي ساعت خبرونه اوریدلی شئ. په دې درسي ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي. راځو د سر موضوع ته. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅې کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر بیرته پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبر اعلان ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
د افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري. خو اصل کې افغانستان لری پرتی سیمو کې خلګ د انجنونو له تعلیم سره نه بلکې د انجنونو له وتلو سره خپل کور څخه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې خپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راست په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډیرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډیر نجونې خپل راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. یوه هم د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې حق څخه محروم شوي دي.
تاسو ولې موږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پرانی د فیسبوک باندې تدشوي وای یا نور احساس خپلات څوک غوښته کوي تاسو څنګه زړه ته وای؟ نو موږ حق دې موږ خپل حق وړو.
دا یوازې ښکلا نه ده، بلکې ډیرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکه چې د افغانستان د لرې پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې د طالبانو دغه پریکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یو تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړي.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
بل ورته د جرمني یوې معتبرې رسنۍ خبر ورکړی چې طالبانو د هیواد ته د یو شمېر افغانانو د تلو مخه نیولې ده. شپېګل لیکلي په دې کسانو کې د جرمني له حکومت سره کار کوونکي او ترخواه هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ شوی دی. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو په دې کار سره جرمني هغه پلان هم نشي عملي کولی چې غوښتلې زیات شمېر افغانان له افغانستانه وباسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپېګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستانه د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یکشنبې په ورځ خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ییزو کارکوونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلی دی. شپېګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قوله لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپېګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولي چې لوتورخم هخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وختل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کیږي چې بې له پاسپورټ پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنوي هیوادونو د تخلیه پروسې لاره په زورګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. له دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو لمخې نږدې 1000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خوای نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دی او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو ستونزو له امله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه هغو کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. دا شاند طالبانو وایان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه، خو مخکې نو مبوري ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړي چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکا یې پر سر 3 میلیون ډالر انعام ټاکلی وو په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قومندانانو او د پاکستاني و استخباراتي چارواکو پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپوري مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور لخپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې په 14 کې وژل شو. د رویټرز راپور لمخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پتو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب تر سره شوې دي. خراسانی چې ټي ټي پی جلای د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه کړې و، ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتونو هغه یو ترورسي ډله نوموړی او د دې پر سر واشنگټن 3 میلیون ډالر انعام ټاکلی و. راپورونه له مخې خراسانی او ملګری د اکشن بی پورې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یو ماین چاودنه کې وژل شو چې په یو موټر کې سفر کاوه. خو دغه سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رو ترس ته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې دغه حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یو بل قومندان احسان الله احسان په یو ټویټ کې خراساني مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یو اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو دغه مشر د وژلو خبرې یو اونۍ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویټرز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پاوز او د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراسانی ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویټرز په لیکنه پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د غټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې او تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو دو میاشتو راهیسې اور بنټینګ دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیا میشتو سیمو کې شوي او مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلی په کلکه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د عاشورا مراسم په افغانستان کې ترسره شول، خو د راپورونو لمخې خپل دغه د مراسمو تنظیمونکو ویلي چې مراسم یې پیکاو.
په کابل کې د عاشورا مراسم په داسې حال کې ون منځل شول چې څو ورځې مخکې په کابل کې د شیعاګانو څو سیمې په نخښه شوې چې ګڼ خلک په کمړه او ټپیان شول. په کابل کې میشت شیا وګړي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د عاشورا مراسم متفاوت او تر تکیه خانو پورې محدود شوي وو. د کابل د دشتي برچي اوسیدونکو چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي طالبان د عاشورا له مراسمو سره آشنا نه وو او د دوی لپاره یې د دې ورځې منځل سخت کړی وو.
امسال برگزاري از مراسم روسای عاشورا با سالای
خوب پرتله د عاشورا مراسم متفاوت و. د بدمرغه طالبان د دې مذهبي مراسم سره بیخي ناشنا وو. د کابل ټول سړکونه یې تړلې وو. د خاري مشرو او دوکانونو د خلاصېدو مخه هم ونیوله او خلک په تګ راتګ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وو.
خېلی به مشکل
نو خو د کابل د کارتي چار سیمې یو بل اوسیدونکو چې دای هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نو می واخستل شي وای سره له دې چې د شیا میشتو سیمو ټولي لارې تړل شوی وي او په عمومي ځایونو کې د دې ورځې د منځنۍ اجازه ورنه کړل شو، خو بیا هم په تکه خانو کې دا ورځ د پخوا په څیر ون منځل شو.
مردوم مثل سالای گذشته شرکت کرده بودن،
خلکو د تیرو کلونو په څیر ګډون کړی وو او په تکه خانو کې دا مراسم په خډه ول وشول. خو ډیره هڅه وشوه چې دا مراسم تر تکه خانو محدود وی او په سړکونو او عمومي ځایونو کې ډیر کم خلک لیدل کېدل.
جاهای عمومي کمتر نه بودن.
د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدرن که څه هم د لارو او مخابراتي شبکو د بندیدو په اړه څه نه وایي، خو وایي د شورا په مراسمو کې کومه پیښنه ده شوې او دوی د شیعاګانو د استازو په همکارۍ امنیت نیولی وو.
کومه بده پیښه نه لرو. د اهل تشیع هیوادوالو مراسم الحمدلله په ډیره ښه طریقه سره دوی ترسره کړل. د دوی د امنیت چارې زمونږ امنیتي ځواکونو د اهل تشیع هیوادوالو د نمایندګانو په همکارۍ یا په د ګډ کمیسون لاره سره کېدلې.
ښاغلی زدران هم درازوایي دوی په تیرو ورځو کې د هغو حملو مخه نیولې ده چې غوښتلې د شورا پر مراسمو برید وکړي، چې له دې امله د کابل په سرکاریز او پولیسو ختسیمو کې په نښتو او چاودنو کې د شپاړسو ملکیانو په ګډون د طالبانو حکومت د یوې خزینه پولیسې تر څنګ دوه نور امنیتي کسان هم ووژل شول او 13 تنه ملکیان ټپیان شول. د شورا مراسم سږ کال په داسې حال کې ونمانځل شول چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د طالبانو د حکومت لدی دا سره چې جګړه پای ته رسیدلې ده. بیا هم په دې ورستیو کې د کابل په شیمیشتو سیمو کې ګڼ بریدونه وشول چې ډیر ملکیان په کمړه او ټپیان شول.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسه له هغه چې اروپایي ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندې کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دو اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنیدو لپاره چمتو دی او اوس متحده ایالات د سترګې په لاره دی چې وګوري آیا د تهران عمل له خبرو سره سمون لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تړون د بیرته راژوندې کېدو لپاره دا پړاو خبرې له تیرو څو ورځو راهیسې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې روانې وې. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي پرون دوشنبه خبر اعلان ته وویل چې له څلورو ورځو کار وروسته یې وروستی متن چمتو کړلی. دغه چارواکي په خبره ترلاسه شوی متن نهایي دی او نور پرې خبرې نه کېږي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل په یوه ټویټ کې وویل پر هغه څه چې لازم او خبري وشوي او زیاته کړه چې وړاندیز د هرې برخې تر شا سیاسي پریکړې ته اړتیا ده چې د ښکېلو هیوادونو پلازمېنې وکړي. د ښاغلي بورل په خبره له دغو وروستیو خبرو په استفادې هغه پاتې مسایل په دقت تنظیم او چمتو شوي چې د تېر جولای د 1 په چمتو شوي متن کې وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا ته ویلي چې ایران د اروپایي اتحادیې د متن په اړه خپل لومړنی عکس العمل څرګند کړی، خو هغه په دې پړاو کې نه دی چې د نهایي کېدو په اړه څه ووایي. د دغه چارواکي په خبره تهران به له هر اړخیزو بحثونو وروسته خپل اضافي نظرونه او ملاحظات وړاندې کړي. تر دې مخکې په دې خبرو کې ښکېلو ستر مرکچیانو هیله څرګنده کړې وه چې یوه نهایي موافقه به ترلاسه شي. د اروپایي اتحادیې ستر مرکچي انریکا مورا ویلي وو چې د روانو خبرو ته ډیر خوشبین ځکه دی چې پرمختګ کوي. له امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین سره د شوی تړون له مخې ایران ژمنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو وروسته له هغې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال واشنگټن په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه وویست او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، تهران په تدریجي ډول له دغه تړون څخه سرغړونو ته دوام ورکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو اوس هم د نوې ناروغي په اړه په ننګرهار کې د ډنګي تبې له ډېرې دوه وروسته د افغانستان په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره یې اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحه مراد کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې و ونې مخکې په ډنګي تبې اخته شوی وای، زړه بدوالی، د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغي نښې دي. امید وای په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغي اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدواله می هم او د اشتها کمیدل هم ورسره مل و دغه مرض تقریبا د سی څو ورځو لپاره و زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحي مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشی و حشرات زیاد موجود دی، دی په خاطر باندې باید مخکې موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوی د دې ناروغۍ د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. د دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیایي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او یو ډول دوی اندېښمن دي چې که چېرته د دغه مرض مخنیوی ونشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته نورو ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا لسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی وو چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 46 ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پیښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
د ډینګي تبې په اړه مو واورېدل. بل لور ته په هغو سیمو کې د کولرا ناروغي پیدا شوې چې په روسیو کې سیلابونو او زلزلو وځپلې.
روغتیایي مسؤلین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډېر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو 10 ورځو کې یوازې د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیری ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې موږ تقریبا په دلاس ورځې کې 340 نفره دا د کولرا پیښې موږ رجستر کړي دي، ثبت کړي مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول ښه دي، خو یو څو نفر موږ مړي لرو چې هغه کې 15 نفره ماشومان دي او 3 نفره لویان دي. یا د کولرا د پیښې څخه مړه شوي دي.
د اسهالاتو یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلې ولسوالۍ کې هم رامنځته شوي دي. د ګیان یو دیني عالم مولوي نورجان زاهدي وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دلې ډېر مشکل لري. یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده. خلک په مختلفو بیماری باندې مبتلا دي. موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي. خلق داس خلق دي چې هغه کلینیک نه لري، غسپتال نه لري، ډیر خلک تر وفات هم شو.
یو تن روغتیایي مسؤل ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیخي ډیری وي، خو پر وروسته وخت کې دا ډول پیخي کمی شوې دي.
په ګیان کې په عموم کې د اختر نمخ کې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په وختو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ده کېږي چې به زیات وي. هر ورځ سینو موږ سل مریضان اډمټ کول، په هغه کې مو چینو څلور یا درې نفر ریفر کول، یا ورګون ته یا شرنی ته. هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دي، ځکه د وزارت نه یو څو 12 ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی لپاره چې مثال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بل مسده هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي. هم به اوس حالات نورمال شوی دي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نسناست یا کولرا د پیښو ډېر دوه تایید کوي. وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خورېدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي.
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بېخي زیات شوي دي. د په مقابل کې مېږ دی ته ولته څلوېر ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دامر لگلی دی چولتا دی سپکلی که گرزی چیک دا سیز حالات ولری ولاتی تدوی کبی خوب پا آغازه که دا وکیات پا حقیقت که زیاد شوی دی.
دا دکتران و پواینا نسناست یا دا اسهالات و ناروغی شدید منزنه او خفیف دولو نلری او دا بی پروایی پسرد که ایو وجون که ناروغی دا او دیر پا حقوق زیونو که وربان دا خلق اختکی گی چه او بی ناپاکی او ککرتیاپو که دیروی.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
اوس هم یو جالب راپور د بریتانیا حکومت په خپل هیواد کې د مجرمو بهرانیانو د څارلو لپاره له یوې نوې ټکنالوژۍ کار اخلي. دا ټکنالوژي څه ده؟ اسمت څاروانې درته وایي.
د بریتانیا حکومت به د هغو کډوالو چې په جرمونو محکوم شوي دي د څارلو لپاره ژر له ځیرکو تیره پیشندونکو ساعتونو کار واخلي. د ګارډین ورځپاڼې له راپور سره سم د حکومت د نوي پلان پر اساس په پام کې ده چې دا اقدام د سږ کال له مني څخه پیل شي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې هغه بهرنیان چې له دې ډول ځیرکو ساعتونو څخه کار اخیستلو ته مکلف کیږي باید د ورځې تر 5 ځلونو پورې په دغو ساعتونو خپل عکس واخلي او په دې توګه به د ساعت له مخې د ځای ځایګي څرک لګیږي. سب شوی عکسونه د بریتانیا په کورنیو چارو وزارت کې د موجودو فایلونو له نمونو سره پرتله کیږي. که دولتي سیستمونه د کوم چا هویت تایید نکړي شو باید عکس په اتومات ډول نه بلکې په لاس تایید شي. د بریتانیا د عدلي وزارت په ویبپاڼه کې د خبرو شویو جزئیاتو له مخې د دې ټکنالوژۍ په اړه حکومت د ټکنالوژۍ له بریتانیایي شرکت بودی لیمیټډ سره د $6 میلیون په ارزښت قرارداد لاسلیک کړی دی. د بریتانیا د کورنیو چارو او عدلي وزارتونو په فایلونو کې له عکسونو سره د کډوالو نمونه، ملیت او د زوکړې نیټې تر شپږو میاشتو پورې ساتل کیږي. دا پریکړه یوازې د هغو بهرانیانو په اړه شوې چې جرمونه یې کړي دي. د بریتانیا د حکومت له راپور سره سم پناه غوښتونکي په دې ډول نه څارل کیږي.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبرې تو کې هم ورو پای تر رسیدي. دوی منی مای کې درته درسي ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګي لپاره د بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي. خو اوس ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. بعد له سلامه زابل ولایت شمزول سوالي د زنګدي وټکو د سرحد تفصیل په کاسر سرحد لري. دلته ډېر شدید بارانونه وسو او توپام سره وو. څخ پاره مو زه د ویډیو ماته ته ولې ژل ته خپل ویډیو وګوره. ان تر دې وخت مو ویډیو غان کولای شوی بعد بل ویډیو غان اوس خبرې دلو بیا ختمونه شروع کړو. اته سیده پزله کې شو پات کې شو کنه نو به ویډیو غان نه کړی سخت ویډیو غان کې دې چا بکړي خو ما مسر نست چې ته ته ولې ژم.
نو اسلامونه منه احترامات ته زه د ویډیو ټولو کارمندانو کارکونکو ته هله د چشبوي ز محمد قاسم من د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دلته هلمند کې د مرستو د ویش لړۍ پیل شوې ده. بدبختانه به دوام د خوار او غریب پر ځای باندې داس شخصیتونه ته ورکل کیږي چې هغه د طالبان د خوشوړ سړی وي. نو زه په طالبان دا ژغ کوم چې دا د لوی سره د مرستو د خوار او غریب په نامه د خوار او غریب لپاره رسول شوې ده. نو باید هغه ته ورکول شي. انانه شاد آباد شوختونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از یو تن خبر کوم د کونړ ولایت او ټپور لسوالای نه ورو رادل ته دا کوم مواد راځي ولسوالای له دا وړه راځي دا خو اس یو کړه او راځي دل دا ورو کلو خلکو بتول خپل مینس کې ډیره سخت لانجې دي. ان دې تر سره درې لږ خلکو خپل مینس کې وران هم کړی دي. خلک په وران شو په کلو حساب ګډ ورډه وړه او د مواد چې کوم راځي دل ته کونړ ولایت او ټپور لسوالای ته ټول لانجې دي غلاګانې دي. واسه سم سړی تن رسی غریب اور بده خو د کلی په تقسیم ما تقسیمي ټول کلی په خپل مینس کې په وران شو دي او اول شو دي او باید یادې
ترتیب جوړ شي چې هر سړی ته ورسی. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00440 22 یولس 40 201
دویم نیمایی تا ورسیدو په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې. په مکرېڅو مهمو خبرونو ته، د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستې په کلکه غندلې دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې د بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعهګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو پرون د محرم اصلي مراسم له کومې امنیتي پیښې پرته ترسره شول. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښار ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري ژر کار پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زدوی ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد واخیستل شي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. د غراز ویل شوی چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړې امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. په کابل کې د سوالګرو کره شمیر نه دی معلوم، خو هر ورځ په لارو او سړکونو کې ډیر کسان لیدل کیږي چې سوال کوي. ویل کیږي چې وروستي اقتصادي ناورین د سوالګرو شمیر نور هم زیات کړی دی. د پاکستانی طالبانو درې قومندانان او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور و، د خپل درې همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل اوریزه لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لړ کې 15 شل اورا لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ به بل لوبه د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. او وروسته له هغه چې د اروپای ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېرو لورو ته وړاندې شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاندو وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې پر ټولو مسلو خبرې وشوې او نور ښکېل لوري باید سیاسي پرېکړې ته ځان چمتو کړي. اوریدونکو د دغو خبرونو تفصیل کولی شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم راځو درسي ساعت پروګرام ته چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون پکې تدریسیږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته خره غلاست. نن سیشن بدا او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي وړاندې کیږي. خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسه په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي وړاندې کیږي. نن خوونکی موږ ته میتابولیزم بیانوي. په میتابولیزم کې به دا ولولو چې د دغه بیولوژیکي عملیې په نتیجه کې په نبات کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د همدې درس په دوام به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو ګډ عملیه غیر عضوي مرکبونه ولولو.
میتابولیزم بو پیژنو او د هغه دواړه شکلونه لکه انابولیزم او کاتابولیزم بو پیژنو او دغه څخه به ورسته پر غیر عضوي مرکبات چې په هغه کې اوبه او منرالونه شامل دي پر هغو باندې خبرې وکړو. اول میتابولیزم ترازو، میتابولیزم د یونانی کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د تغییر او بدلون معنی لري. په ژوندۍ حجرې کې ټول هغه کیمیاوي تغییرونه او بدلونونه چې مثلا د حجرې د ودې، ترمیم، د هغه د تکثر، د انرژي د تولید او یا هم د دیغه حجرې څخه د اضافي مواد د تولید لامل کیږي، دا ټول د میتابولیزم په معنا سره یادیږي. یا په بل عبارت که چیرې وای میتابولیزم د داسې منظمو کیمیاوي تعاملو او د انرژي تولید څخه عبارت دی چې په هغه کې د ژوندۍ موجوداتو د ژوند او پایښت لامل ګرځي. میتابولیزم دوه مشخصې برخې لري چې په یوه برخه کې د انرژي تولید کیږي او په بله برخه کې مصرف کیږي. د میتابولیزم تعاملونه چې دی هغه په دوه شکلو دي چې یو د هغو څخه انابولیزم دی، په دې کې ترکیبي تعاملونه دي. ټول هغه کیمیاوي بدلونونه چې د عضوي موادو د ترکیب لامل کیږي د انابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا انرژي ده او ځینې مالیکولونه یا ځینې مواد سره یوځای کیږي، یو مشخص مغلق ساختمان یا مواد جوړوي. د ساده مواد څخه پیچلي مواد هغه لکه پروټینونه، کاربوهایدریتونه، شحمونه، نیوکلیک اسید دا شان جوړیږي او هغه د حجرو د برخو او نور مواد جوړولو لپاره وروسته کاریږي. دوامه برخه د میتابولیزم چې دغه کاتابولیزم ده، هغه بل انابولیزم شو هغه ترکیبي تعاملونه او کاتابولیزم تخریبي تعاملونه دي. هلته انرژي او نور مواد سره یوځای کېدل د سی یو مغلق ساختمان جوړوي. دلته د مغلق عضوي مواد څخه ساده مواد جوړیږي. نو هغه کیمیاوي تعاملونه چې مغلق عضوي مواد په ساده مواد بدلوي د کاتابولیزم په نامه سره یادیږي. مثلا پروتینونه چې دی هغه په امینو اسیدو باندې بدلیږي، نشایسته په ګلوکوز باندې بدلیږي، شحمونه په شحمي تیزاب او ګلیسرول باندې بدلیږي. دلته پروتینونه، نشایسته او شحمونه دا درې سره مغلق عضوي مواد یعنی پیچلي دي، تړلي دي، او دغه نور مواد لکه امینو اسیدونه، ګلوکوز او یا هم شحمي تیزاب او ګلیسرول دا ساده مواد دي چې د مغلق مواد څخه په لاس راځي. د دغه بدلونونو په پای کې اوسې انرژي موږ ته په لاس راځي چې هغه بیا وروسته حجره خپل د دغه لپاره استعمالوي، د ودې او انکشاف لپاره استعمالوي. اوس نو یو اسیمیلیشن دی او یو ډیسیمیلیشن دی. اسیمیلیشن دې ته وایي چې یو حجره د هغه د انرژي په شتون کې د تغذیه، ودې او انکشاف دغه کولای سي قابلیت لاسته راوړلی سي. دغه عملیات چې رامنځته کیږي هغه د اسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. هغه خوراکي توک چې له بهر څخه حجرې ته داخلیږي یا د باندې حجرې ته راځي، د حجرې د دننیو مواد څخه ډېر توپیر لري، خو د اسیمیلیشن د عملیه په واسطه باندې دغه ټول مواد د حجرو په واسطه باندې بدلیږي. دغسې د حجرې ټول تخریبي تعاملونه چې دي هغه د ډیسیمیلیشن په نامه سره یادیږي. په اسیمیلیشن کې ترکیب کیږي، په ډیسیمیلیشن کې تخریب کیږي. رازو غیر عضوي مرکبو ته. غیر عضوي مرکبو کې اول اوبه وایو. اوبه په دنیا کې د ټولو څخه زیاته ماده چې وجود لري هغه اوبه دي. په طبیعي ډول په ډېر اندازه باندې شتون لري. د انسان بدن تقریبا د 15 څخه تر 95% د اوبو څخه جوړ دی. د حجرو څخه د باندې یا اکسترا سلولر د بهر خارج الحجروي مایع اتم ګرځي. دا اوبه دي چې د حجرو څخه د باندې ترکیب دي جوړیږي. په حجره کې د آزاد او تړلو اوبو په شکل باندې وجود لري. آزاد اوبه دا کار لري چې د حجرې په میتابولیزم کې برخه لري، او تړلي اوبه دغه هغه وخت کاریږي چې آزاد اوبه شتون ونه لري، بیا نو حجره راولړي چې تړلي اوبو څخه کار اخلي. او بل منرالونه دي. منرالونه په ساده اصطلاح کې درته وایم عناصر او منرالونه چې د انسان په ژوند کې تر ټولو مهمه برخه ده د اوبو څخه وروسته، یعنی د ژوند د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره دا دوه تر ټولو مهم شیان دي. عناصر د اړتیا د مخې په دوه ډوله دي چې یو یې ډېر مصرفي عناصر دي او بل لږ مصرفي عناصر دي. ډېر مصرفي عناصر هغه عناصر دي چې په ورځ کې موږ تر 100 میلیګرامه زیات ضرورت ورته لرو، هغه لکه کلسیم، سوډیم، اوسپنه، فاسفورس. او لږ مصرفي عناصر چې دي هغه عناصر دي چې موږ په ورځ کې تر 100 میلی ګرام کم ورته ضرورت لرو، هغه لکه آیودین او فلورین.
په نننی درس کې مو واوریدل چې د انسان د بدن ډیره برخه اوبه دي، او د انسان په بدن کې دوه ډوله اوبه موجود دي، او د انسان د بدن ټول بیولوژیکي تغیرات د همدې اوبو په مرسته رامنځته کیږي.
درسی سات لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلیکی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم. نن په یولسم ټولګی کې د حجره اړون مسایل باندې بحث کوو. لومړی خونکې موخته حجروی ویش بیانوي. په دې برخه کې به پر دې پوښو چې حجره څه ډول ویشل کیږي او ویشل شوی حجره بیا څنګه په خپلواک ډول ژوند او فعالیت ته دوام ورکوي. دا اورته پښتنې د خونکې په درس کې سوابېږي.
لاندې عنوانونه به بحث لاندې ونیسو. رازو د حجروی ویش څخه شروع کوو. که څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات د ودې لپاره تکثر ته ضرورت لري، او دا هم راته معلومه ده چې ژوندۍ موجودات هم یو حجروي سته او هم کثیر الحجروي یا څو حجروي سته، او بل دا چې حجرات د ویش قابلیت لري او د ویش په واسطه باندې دوی زیاتیږي. له دې ګورد خبر څخه دا جوتیږي چې هر ژوندۍ جسم چې رامنځته سوی دی په دې ډول رامنځته سوی دی چې حجرې خپل ویش کړی دی بیا ژوندۍ موجود رامنځته سوی دی. نو حجروي ویش داسې تعریفوو چې د یوې مورنۍ حجرې څخه نورې حجرې رامنځته کیږي، دغه ته حجروي ویش ویل کیږي. ویرچو یا زیاتره خلک په ویرکو باندې بولي. دا یو عالم وو، د داسې نظریه درلودله چې کله یو حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، یو لیمیټ لري، کله چې یو لیمیټ ته ورسېدل همې سطح غټیږي او همې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. موږ د حجروي ویش دوه ډولونه لرو، یو مستقیم ویش دی او یو غیر مستقیم ویش دی. په مستقیم ویش کې داسې دی چې حجره اوږدیږي خپل په سایز کې، په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي یا ژوروالی یا ګونج رامنځته کیږي، هستوي مواد دوه چنده کیږي او په دوه مساوي برخو باندې دواړو خواو ته ځي ویشل کیږي. دغه څخه وروسته سایتوپلازم پر دوه برخو باندې ویشل کیږي. دغه امایتوزز عملیه کې د مایتوزز نیمګړې پړاوونه ډېر لیدل کیږي. خو په غیر مستقیم ویش کې حجره د ویش څخه مخکې لاندې پړاوونه تیریږي، بیا ویش کوي. اول مایتوزز دی، بیا مایوزز دی. د حجره دوران مجدار کم ویلی سو چې د یوکاریوت حجراتو د پاره د ژوند پړاو او د پداس شکل باندې مخته وړل سوی دی چې ادیمان وایي وای د یوې حجره د یو ویش له پای څخه شروع تر بل ورستنی ویش پورې دغه د حجره دوران دی. یعنی کله چې یو حجره ویش ختم کی بل شروع کی یا بل شروع کی یو ختم کی دغه د حجره دوران دی. سایکل دغه ته ویل کیږي. د دوران پنځه پړاوونه یا د حجروي دوران پنځه پړاوونه په لاندې ډول سره دي. اول د رسیدنې یا پخوالي مرحله یا گروت ون لکه څنګه چې تاسو یې په عکس کې ویني. دوهم د جوړونې پړاو یا د سنتیزس پړاو. گروت ون یا د رسیدنې یا پخوالي اوله مرحله، سنتیزس یا د جوړونې پړاو، د رسیدنې پړاو دوهمه برخه، مایتوزس او سایتوکاینیزس. دغه د یوکاریوت حجرې د دوران دایره یا سایکل دی. د مایتوزس عملیه نو اوس چیشته. د مورنۍ حجرې په هسته کې کروموزومونه دلته دوه چنده کیږي یا ډیپلوید کیږي، په دوه مساوي سایټونو باندې ویشل کیږي، دوه مختلفو برخو ته ځي. په پای کې دوه ورته حجرې ورڅخه جوړیږي، دوه دنې ایډنټیکل حجرې، ټو ایډنټیکل ډاټر سیلز ورڅخه جوړیږي. د مایتوزس عملیه پړاوونه په لاندې شکل سره دي: انټرفیز دی، پروفیز دی، میتافیز دی، انافیز دی، تلوفیز دی او سایتوکینیزس دی. دا هر پړاو چې دی ځان ته جلا جلا ویډیو بحث لري. سایتوکینیزس چې څه وایي؟ د سایتوپلازم له ویش څخه عبارت دی. دقیق تر ټولو ساده تعریف دی. د تلوفیز په پای کې دوه دنې هستې منځ ته راځي. وروسته د سایتوپلازم په منځ کې ژوروالی لکه څنګه چې ما وویل داسې ګونج رامنځته کیږي چې د ویش د درس په نوم باندې هم یادیږي. دغه ژوروالی زیاتیږي او مورنۍ حجره په دوه دنې لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي. لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې ګوري، د حجروي ویش په جریان کې دغه ګونجه چې ده د دې څخه وروسته سایتوکینیزس رامنځته کیږي یا حجره په دوه برخو باندې ویشل کیږي. د حجرې د ویش میخانیکیت په څه خطر باندې حجره ویش کوي؟ فزیکی حالت یې داسې ویلی سو، کله چې یو حجره خپل عظیمي حد ته ورسیږي، وده یا درېږي یا بڼه تغیر کوي. د دې دپاره چې دا حجره مړه نه سي، دا په نور د حجرو باندې ویشل کیږي تر څو هغه غټې سي او وده وکړي. کیمیاوي حالت یې بیا داسې دی: د ډي ان ای مالیکولونه زیاتیږي، د ډینیا مالیکولونه چې په حجره کې دی هغه زیاتیر او ځانګړي هورمون دی یو دانه شتون لري چې هغه د حجروي ویش تعمیر یا باعث ګرځي. د مایتوزیس اهمیت په څه کې دی؟ مایتوزیس لاندې اهمیتونه لري. اول خو دا چې د ژوندي موجود وده رامنځته کوي، او بل د ټپ جوړېدل. کله چې یو ټپ انسان په ټپ باندې مبتلا سي یو ځای زخمي سي، دغه ټپ د مایتوزیس اهمیت په دې کې دی چې حجرات ژر ژر ویش کوي او دا ټپ جوړوي. د نوي حجراتو جوړول، دغه خبره د نوي حجراتو جوړول دی چې د ټپ په جوړولو کې برخه اخلي. د کروموزومونو برابروالی او د ارثي خواصو لېږدونه د والدینو څخه و اولادونو ته. مایوزیس لغوي معنا د لږوالي په معنا ده چې د کروموزومونو د لږوالي ویش هم بلل کیږي. دلته له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور دانې لورنۍ حجرې تولیدیږي. نوي تولید شوي حجرې د مور په پرتله باندې نیمایي کروموزومونه لري. په نوي حجراتو کې ان کروموزومونه دي، یعنی هپلوئید دي، چې د مذکر او مونث ګمنټونو یو ځای والي وروسته ډیپلوئید کیږي یا ټو انترسیږي. لومړنۍ مایوزیس، په لومړنۍ مایوزیس کې لاندې پروسیسونه شامل دي. پروفیز دي، میټافیز دي، انافیز دي، تلوفیز. لکه څنګه چې ما وخت وویل، انافیز، میټافیز او تلوفیز دا خپل جلا ځانته بحث لري، په دې ځای کې بحث نه پر کوو. دوهم مایوزیس د مایټوزیس د عملیه په شان دي. لکه څنګه چې وخت مو وویل، د مایوزیس د عملی اهمیت په څه کې دی؟ اول خدا چې کروموزومونه له اصلي حالت څخه کمیږي، و هم د کروموزوم ډیپلوئید حالت په هیپلوئید باندې بدلیږي. یعنی دلته ساده ان یو سیټ کروموزومونه موجود دي، دغه څخه وروسته چې بدی دوه سره یو ځای کیږي، مذکر او مونث ګمټونه بیا ډیپلوئید کیږي یا دوه سیټ د کروموزومونه بیا پیدا کیږي. او بل د القا په حالت کې کروموزومونه ثابت حالت غوره کوي.
لخون کې مواورې دل چې د حجرې د ویش یو لوی لامل دا دی چې حجره لټاکلې اندازې غټیږي. نو د دې لپاره چې حجره مړه نشي او ژوند ته دوام ورکړي، نو په ګڼو حجرو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم د دولسم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د بدن یو مهمه عملیه وایو. دا عملیه د وینې تصفیه ده. نن بل خون کې واورو چې اطراح څه ته وایي او د انسان له بدن څخه اضافي او مضر مواد څه ډول او په کومو لارو خارجيږي. د دې ترڅنګ به دا هم باورو چې د انسان له بدن دا مواد خارج نشي، نو څه ډول ستونزې پیدا کولی شي.
د وینې تصفیه موږ په دوو ویډیوګانو کې تر بحث لاندې نیسو. اول سر راځو د وینې تصفیه پیژنو چې څه ویل کیږي. په دې موږ ان شاء الله ټول پوهیږو چې موږ خوراک کوو، څښاک کوو، فعالیتونه کوو، حرکت کوو، تمرین کوو. زموږ په بدن کې د دغه فعالیتو په نتیجه کې ځینې اضافي او بیکاره مواد تولیدیږي چې دا باید د بدن څخه په هر صورت باندې خارج شي. که نه سي خارج، دوی د ځان سره ځینې ناجوړیانې و انساني بدن ته یا ژوندي موجود ته راوړي د ځان سره، او حتی دا چې د مرګ لامل هم ګرځي. اوس نو اطرا دغه ته وایي چې دغه اضافي او بیکاره مواد د بدن څخه لیرې شول، بس دا اطرا شول. او دا اطرا پر څو طریقو پر څو لارو باندې سرته رسیږي. مثالونه یې په لاندې ډول دي. اول دا چې موږ اکسیجن اخلو، هغه د سږو د لارې په وینه کې نشریږي، ټوله بدن کې انتشار کوي، دغه خاصه خبر ته کاربون ډای اکساید راټولوي او سږو ته راوړي او د سږو د لارې اخراجیږي. دا یو ډول تصفیه سوله. خوله د پوستکي د لارې د ډیر حرارت درجه په واسطه باندې د میتابولیزم د زیاتوالي په نتیجه کې، د حرکت په نتیجه کې، د نور فعالیتو په نتیجه کې خوله د پوستکي د لارې وځي، یعنی حرارت د بدن د لارې وځي. دکی بولی د کلمو د لارې یا غایته مواد د کلمو د لارې دا بل کمی تراس بوله، او تشی بولی د پښتورګو د لارې دا جلار کمی تراس بوله. د انسان اطراحي سیستم چې دی، چې یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجوي، هغه د پښتورګو څخه عبارت دی. د اطراحي سیستم دغه غړي چې دغه تیر چان چې موږ ویل یوریا، یوریک اسید، نایتروجن لرونکي توکي د بدن څخه خارجيږي، هغه د دغه اطراحي سیستم په واسطه باندې ساتل رسیږي. پښتورګي یا کډنی، حالب یا یوریترز، مثانه یا بلادر، او حالب یا یوریترا شامل دي. دغه څخه اول راځو پښتورګي یا بډوډي یا کډنی وایو. هر انسان دوه پښتورګي لري. د پښتورګي شکل لوبیا ته ورته دی، سور رنګ لري، د میجې څخه لاندې د ګیډ په برخه کې د ملا د تیر رسته او چپه طرف ته موقعیت لري. چپه پښتورګي تقریبا تر رسته پښتورګي یو څه لوړې خواته موقعیت لري. د پښتورګو هغه مکعره خوا چې هغه کې د وینې شریانونه، لیمف نودونه، اعصاب، وریدونه، دغه پښتورګو تورننه وزي، دې برخې ته هیلس ویل کیږي. او همداشان د پښتورګو څخه یو نل وزي د باندې، د هر پښتورګي څخه، یعنی دوه دانې نلونه راوزي، یو د یو پښتورګي څخه، یو د بل پښتورګي څخه. د یوریټر په نامه سره یادیږي، دا یوریټر ستې دي، یا دا نلونه چې دي ادرار مثانې ته انتقالوي. د مثانې څخه ادرار د یوریترا یا د حالب د لارې د یو نل په واسطه د بدن څخه خارجیږي. په دې شکل کې تاسو کتلی سئ چې دوه دانې پښتورګي موجود دي. د دې پښتورګو څخه دوه دانې نلونه چې یوریټر ورته ویل کیږي، د پښتورګو څخه ادرار وړي و مثانې، یا د مثانې کڅوڼې ته، یا بلډر ته. هلته د ذخیره کولو څخه وروسته، کله چې ذخیره سوله، هغه لیمیټ یا اندازه چې ورسېدله، د هغه څخه وروسته د بولي لارې یا هم د یوریترا د لارې د بدن څخه خارجیږي. د پښتورګو داخلي جوړښت څنګه دی؟ یو پښتورګي په اوږد ډول باندې موږ پریکو، نو دوې عمده برخې موږ پکې شکلدلی سو. یوه د کورټکس یا د قشر برخه ده، او یوه د ننه برخه یا د میډولا برخه ده. ادرار چې دی، هغه په قشري او د ننې برخه کې د نفرونونو په واسطه باندې جوړیږي. نفرونونه بیا جلا واحدونه دي چې خپله په پښتورګو کې موقعیت لري. د هغه څخه وروسته د ادرار د نفرونو څخه د لنګچې یا د پلویس خواته انتقالیږي، او د یوریټر یا حلبین له لارې مثانې ته رسیږي. نفرون څه شي دی؟ هر پښتورګي د نفرون په نامه بیخي ډېر کوچني مایکروسکوپیک ټیوبونو څخه جوړ شوی دی. نفرون د پښتورګو د جوړښت او فعالیت واحد دی. څه معنی؟ یعنی پښتورګي هم د نفرون په واسطه باندې جوړ شوی دی، هم د پښتورګي کار د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي، فعالیت د دغه نفرون په واسطه باندې سرته رسیږي. دغه نری نلونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، یا دغه نری ټیوبونه له وینې څخه یوریا جلا کوي، او پلویس یا لنګچې ته یې استوي. پلویس د یوریتر لومړنۍ برخه ده چې د فعالیت ورته جوړښت لري، او د میډولا په بیخ کې واقع دی. نفرون څنګه جوړښت لري؟ نفرون د پښتورګي د جوړښت او دندو واحد دی. دا موږ وویل د فعالیت واحد دی. شمیره پر پښتورګي کې یو میلیون ته رسیږي. د نفرون په سر کې پیالې ته ورته جوړښت چې د بومنز کپسول په نامه سره یادیږي، دغه شتون لري. د نفرون په بل سر په ټولونکي یا کلکټینګ ټیوبول پورې نښتی دی، کوم چې یوریا اخلي او لنګچې ته یې لېږدوي، یا پلویس ته یې لېږدوي. بومن کپسول چې دی، هغه یو شمیر ویښته ډوله رګونه یا هیر لایک رګونه لري چې د ګلومیرولس په نامه سره یادیږي، هغو احاطه کړی دی. د نفرون دواړو واحدونو، یعنی بومن کپسول او د ګلومیرول، د فلټر یا تصفیه عملیه سرته رسیږي. یعنی د نفرون دغه دواړه برخې، که بومن کپسول دی که ګلومیرول دی، دا کار سرته رسیږي تر څو د وینه د دغه یوریا او د دغه اضافي موادو څخه تصفیه کړي. نفرون په عمومي ډول درې برخې لري: پروکزیمل ټیوبول یا نږدې ټیوب، هنلی لوپ یا د لوپ آف هنلی، او ډیسټل ټیوبول یا لیر ټیوب. په دې کس کې تاسو کتلی سئ د ګلومیرول او د بومین کپسول په شکل باندې تاسو ته ښکاره کیږي. د پښتورګي کوچنی شریان راځي و بومین کپسول ته. د هغه ځای څخه وروسته دغه ګرده پروسه، لکه څنګه چې موږ تشریح کړل، اول سر ادرار راځي و پروکزیمل ټیوبول ته، یا و دغه ټیوبول ته راځي. د دې ځای څخه بیا راځي و لوپ اپ هینلی ته، بیا مثلا ډیسټل ټیوبول ته، بیا و کلکټینګ ډکټ ته، دغه ځای څخه وروسته. یعنی په دې جریان کې پروسه ډیره اوږده ده. په دې جریان کې په سلهاو هغه ضرری توکي یا مضر توکي چې دي، هغه خارجیږي، او هغه مهم مواد چې دي، هغه بیرته د دې په واسطه باندې جذبیږي و بدن ته.
په نننی درس کې پر دې پوه شو چې نفرون د پښتورګو مهمه برخه جوړوي، او د پښتورګو ډیری چارې د همدې نفرون په واسطه ترسره کیږي.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي.
هیله ده چې له درسي ساعت وروسته د ښوونکي له لوري بیان شوي درسونه بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ او د کتاب په تمرینونو کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړئ. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغې زبانه را خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان زمادا جی سر سری دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے کرکا کینا بلخوا سندرے ہوا شکیدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان سپ بنگڑو دا سپ پیسو دا او
ز پزلونو هم جواری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جس زندگی دا خار کی روان